درنو اوریدونکو السلام علیکم لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه د مریض 1401 د حمل شپږوشتمه او د میلادي 2013 د اپریل 15مه متحده عربی امارات غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي د دې نورو موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو مخکې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته رابولم هندوی د افغان ځواکونو د روزنې دوام ته چمتو دی په کندهار کې خلک او چارواکي د نوملیکنې د مرکزونو شمیر لږ بولي امنیت شورا د سوریې د وروستیو حملو د غندنې لپاره د روسیې پریکړه لیک رد کړ د خبرونو تفصیل د هند پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزیر ته ژمنه ورکړه چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان اردو د ځواکونو په روزنه کې مرستو ته دوام ورکوي دا خبره د افغانستان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وکړه د خبر پاڼې له مخې د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هند ته په سفر کې د هند له دفاع وزیر میرمن نیرملا سنها رامن او د پوځ او هوایي ځواک له لوی درستیزانو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت او له افغان اردو سره د همکاریو په پراختیا خبري کړې دي تر دې مخکې وړم ورس د افغانستان دفاع وزیر د هند بهرنی چارلو وزیر سوشما سوارج سره هم لیدلی و چې هغه د باثبات خوندي او سولي ز افغانستان لپاره د افغان ولسمشر د هڅو د ملاتړ ډاټ ورکړی و په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت کوي پرون په کندهار کې د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د خلکو نوملیکنه پیل شوه خو د کندهار والی جنرال زلمی ویسا وویل چې د نوملیکنې مرکزونه کم دي د کندهار د انتخاباتو کمیسون وایي د دغه ولایت لپاره د نوملیکنې د 215 مرکزونه پرانستل شوی چې د کندهار د والی ترڅنګ د ولایتي شورا غړي هم کم بولی د خبرونو لازاجی رادیو اوري د پاکستان پوځ وی د بابر په نوم د لرواټنه کروز توغندۍ ازمویل لري د پاکستان پوځ پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل بابر توغندۍ ته انکشاف ورکړی او په ډیر دقت تر 200 کیلومتر پورې د مزکی او اوبو هدفونه وشتلی شي چیر کال د پاکستان پوځ ویلی و چې له اوپتل څخه وشتل کیدون کې لوبړنۍ توغندۍ ازمویل لري چې اتمی خولۍ یا سروکۍ لښتولای شي د سوریه د چارو یو څارون کې د لوی چې د قهوات شمال 14 لړزولای دي په دې سیمه کې د سوریه پلوی ایرانیا او شیعه ځواکونه میشته د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلوي د دې 14 چې پرون شنبه وشو علت لا څرګند نه دی خو کېدای شي چې هوایی حمله یا تصادفي 14 نه وي د دې ډلې مشر رومي عبدالرحمن ویلي د 14 سیمه په دې مشهور ده چې هلته د سوریه د رژیم ملاتړ ایرانیان او افغان ملیشا ځواکونه میشتي د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پریکړه لیک رد کړ چې پکې په سوریه کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه د امنیت شورا له 15 غړیو اته منفي رایه ورکړه څلور یې سپینه رایه ورکړه او د روسیې په شمول دریو مثبت رایه ورکړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ګواښ وکړ چې که سوریه بیا داسې بریدونه وکړي امریکا به بیا هم کلک ځواب ورکړي
If the Syrian regime uses this poisonous gas again. دا وای
که د سوریه رژیم بیا د زهرجن غاز استعمال کړي امریکا به کلک ځواب ورکړي. روسیه وروسته له هغه د امنیت شورا د غونډې د دایره دوه غوښتنه وکړه چې د شنبه په شپه امریکا، فرانسې او بریتانیا د سوریه د رژیم په څو پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو په فابریکه باندې بریدونه وکړل. دوی دا بریدونه د سوریه د رژیم لخوا په دوما کې د کیمیاوي موادو په کارولو د 43 ملکیانو د وژنې په غبرګون کې وکړل اته مصری سرتیری او څوارله سخت دریزی وسلوال پرون د مصر په سینا سیمه کې په یو نخته کې وژل شوې دي د مصر د اردو د وی خبر پانی لمخې سخت دریزو چې ځینوې انتحاری واسکټونه اغوستیو په وی پوستي برید وکړ خبر پانه وایي څلورو بریدګرو انتحاری حمله وکړه چې اته سرتیری ووژل او 15 نورې ټپیان کړل د مصر تر انتخاباتو وروسته چې یو ځل بیا عبد الفتاح السیسی د ولسمشر په توګه د خپل څوکۍ په ساتلو بریالي شو د مصری پوځانو تر ټولو لوی حمله بلل شوه ده. لسکونه زره کسانو د هنګری په پلازمینه بوداپست کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل چې د انتخاباتو غیر عادلانه سیستم د صدر اعظم ویکتور اوربان د بیا بریالي کېدو سبب شوی دی. اوربان تیره اونۍ د دریم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. مظاهره چانو د موږ اکثریت یو تر شعار لاندې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو، د انتخاباتو د قانون د بدلیدو او له مطبوعاتو د ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی اوربان د دیموکراسۍ په کولو او هم د رسنیو په ځپلو تورنوي. صدر اعظم ویکتور اوربان په دې هم تورن شوی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډیره ملګرتیا پالي. د اوربان تر ټاکل کېدو وروسته اروپایي ټولنې له هنګري وغوښتل چې د دې ټولنې د ارزښتونو ملاتړ وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اورې ساعت 8:06 شوي. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د متحده عربی اماراتو لاستازي سره د افغانستان په سوله کې دغه عربي هیواد پر رول خبري وکړي. دا هیواد د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبول شي.
عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په سوله کې ذکر غند رول لوبول شي. د جګړې د هیڅ طرف پلوی نه کوي.
پر دې مرکه سربیره د سولې په اړه د سولې د دارالانشا د رئیس څرګندونه اوري. په اورزګان کې د طالبانو له لوري برمته شوی خلک له خپل کورنیو مرسته غواړي.
تقریبا زما ورته زما کور دی وایز نه پرېږدي نور جوړه کالي دی راته واسطه.
له جګړې وروسته بیروزګاری د افغانستان لوی ستونزه ده.
پر کال په کال سره جدي کیږي. د وخت په تیرېدو سره په ډېرې او جدي ستونزې باندې بدل شي.
د دې نورو موضوعاتو په څنګ کې د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسیز مشغل آزادی رادیو اوریز مش خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شی azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د ویپانی پته ده. د افغانستان حکومت وایي د سولې د ټینګښ په برخه کې د متحده عربی اماراتو رغند رول مهم دی. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه دا خبره پرون وروسته لدی وکړه چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د متحده عربی اماراتو سرپرست سفیر په کابل کې د سولې او ثبات په اړه خبري وکړي. لبلې خو د سولې عالی شورا د خبرو میسته د طالبانو د راکاژلو په برخه کې د متحده عربی اماراتو او نورو عربي هیوادونو رول ارزشتمن بولی. د دې موضوع تفصیل سفیول استانک زبرانې کوي.
د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ویلي چې هیواد د افغان دولت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفارت سرپرست او شارج دفیر ایصال مزوري پرون د خبره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. د ملي امنیت شورا په بیان کې د ښاغلي اتمر په حواله ویل شوی چې متحده عربي امارات د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په برخو کې مهم رول لوبولی شي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول بحثونه ولیدنې د ولتونو د اړیکو د خوالي او د افغان سولې د ټینګښت لپاره د یوې اجماع په جوړولو کې ډیر ارزښت لري.
نه واځي د چپچمه کې استنړې کې هم موږ هم د فرضیه مخ په عمل کې دوه چې اجماع رامنځته شي. د اجماع پر مسته کې دوه سره به د سیمې د وادونو کومنس کې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره هم درنګ د اقتصادي بهبود لپاره زمينه مساعده شي، حکومت سازي به وشي او د دولتونو ترمنځ اړیکو په بهبود کې دا ډول ناشته ولیدنې کتنې مثبت تاثیرات لري.
د سولې عالی شورا هم د افغان سولې د ټینګښت لپاره د عربي هیوادونو په خاصه توګه د عربي متحده اماراتو همکاري مهمه بولی او وایي چې دغه هیواد د طالبانو رژیم پر رسمیت پیژندل او خامخا په سیمه او طالبانو خپل نفوذ لري. دا خبره د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د متحده عربی اماراتو د سرپرست سفیر پرونی لیدنې ته په اشاره وکړه.
شورا امنیت افغانستان هم بدون شک
د افغانستان د ملي امنیت شورا پرته له شک د افغانستان د سولې علي شورا سره په همغږي ډیر ښه ګامونه اخیستي. څوک ولې شو د زینو هیوادونو للارې د افغانستان د نظام په وسلوالو مخالفینو فشار وارد کړو. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو ځینې کارپوهان له هغه ډلې هارون میر بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له عربي هیوادونو سره د افغان دولت نږدې اړیکې مهمه بولی خو وایي چې د سولې په پار په اجماع کې باید د سیمې د هیوادونو تعادل هم وساتل شي. د هغه اشاره تر ډیره ایران ته و چې له عربي هیوادونو سره اړیکې سړې دي. د نړیوالو اړیکو یو بل کارپوه او لیکوال انتظار خادم وایي افغان حکومت باید ایران ته قناعت ورکړي چې له عربي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د هغوی په تاوان نه دي. دا لومړی ورنه ده چې عربي متحده امارات د افغان سولې لپاره د همکارۍ ډاډ ورکوي. تر دې مخکې امریکا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په سفر کې هم د عربي اماراتو، عربستان، امریکا او افغانستان استازیو د افغان سولې په ټینګښت خبرې کړي او د همکارۍ ژمنې کړي ده. د ځینو معلوماتو لمخې ممکن عربي متحده امارات یا هم سعودي عربستان د افغانستان د سولې د خبرو اترو یو دور په خپل کوربتوب تر سره کړي. خو په کور دننه په کندهار ولایت کې امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ویلي چې د طالبانو شپېتو مهمو غړیو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او د هم له سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
ځینې افغان کارپوهان هم د سولې په ټینګښت کې د عربي هیوادونو همکاري مهمه بولي. په دې ډله کې یو هم انتظار خادم دی. نوموړی وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات کولی شي له خپل نفوذه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. له ښاغلي خادم سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه پوښتلی دي چې متحده عربي امارات څومره رول لوبولی شي.
زه باور لرم چې عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په صلح کې ذکر غند رول لوبولی شي چې له یو خوا خو د جګړې د هیڅ طرف پلوي نه کوي، نه طالبان هغه شتان چې بخای پیشنل په ست باندې فیوژن او نه هم د افغانستان حکومت مطلق دوی طرفداري کوي. نو فکر کوم چې دغه غیر جانبدار هویت د افغانستان په د سولې په مسله کې ډیر کومک وکړي شي. دغه اساسي مسله دا ده چې عربي امارات په د جوړښت په لحاظ باندې او د خپل فعالیت په لحاظ باندې د دنیا د مرکزیت حیثیت لري. نو باور لرم چې د مختلفو تنو د مختلفو فکرونو او د مختلفو هویتونو وجود په عربي اماراتو کې د دې ارزښت ته چې کوکې عربي امارات د افغانستان په صلح کې د مترول لوبي، مثلا ک عربي امارات پر اساس کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ منځګړیتوب کې او د سولې د مذاکرات کوربتوب کې، فکر کوم چې تر ازبکستان تر انډونیزیا او مالیزیا ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان د مذاکرات کوربتوب کې تر هغه بدیر نتایج لري. نو دا یو نیک قدم دی، تر شای ډیر زیات پیچلي اهداف مثل سر وکړي. باور لرم چې د اتمر دغه هڅه به د افغانستان د صلح په دغه ټکیدلو هلو کې یو نیک قدم یو هله د افغانستان ته رسول راشي.
یو څه بل مو سندخني موجود دي ک افغان حکومت ډیر د عربو هیوادونو لمنو نیسي او لغوینه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ هله وکي. دی خواته ایران هم شته چې د افغانستان یو لوی گاونډای دی، داس یو تقابل رامنځته کیږي ک څنګه تاسو په نظر په اړیکو کې او په همکارۍ کې؟
هیڅ شک نشته چې ایران په افغانستان کې د عربي هیوادونو لنفوذ او لحضور په دار کې، لکه څنګه چې پاکستان د هندستان په دار کې دغه نیابتي جګړې متاسفه د افغانستان له خاورې دا اوسم خبر په جوش کې روانه ده. مګر د افغانستان بهني سیاست او ډیپلوماسي باید دې جوابو کې چې ایرانیانو ته قناعت ورکړي چې د عربي هیوادونو چې هغه هر هیواد دی د افغانستان په صلح کې مختلف نقش درلودلی شي، او خاصا د افغانستان صلح چې اوس د مسله ته د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی، په هغه کې یوازې دوی نقش ادا کولی شي. پات شنوري بهرنی اړیکې اغه د افغانستان د سیاست بل برخه ده، او ریپورتونه حالاتو کې اواز د افغانستان د ریف سیاست او منطق ټول شي چې ایران هم داخله تور کې د عربي هیوادونو سره نزدیکت د دوی په تاوان نه دی، بلکې د افغانستان د صلح تر افکت په معنا کې دی.
د افغانستان په صلح کې د عربي هیوادونو د رول په باب د سیاسي چارو د کارپو شغله انتظار خادم نظر مو اوریده. د اصلي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام لري. د رواني خبري مجله په دوام کې بیا هم د سولې د حل زلو په باب د سولې د عالی شورا د دارالنشا د رئیس د څرګندونو په باب هم راپور لرو.
سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې تر دې چې د سولې د حل زلو په باب بل راپور دروورو، لومړی به له صالح محمد صالح څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د هندستان چاپ اکونومیک ټایمز رسپانې د امریکا د پاوځ د لوی درستیز پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي وسلوال طالبان او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. ورځپاڼه لیکي چې جنرال مارک میلی په وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې یوې استماعي غونډې ته وویل که اسلام آباد ترورستانو ته د خوندي مرکزونو برابرولو ته ادامه ورکړي په افغانستان کې به د افراطي وسلوالو د فعالیت مخنیوي ګران کار وي. پاکستان په وار وار ویلي چې د ترورزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کړې او په دې لار کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل که د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې اسلام آباد له واشنگټن سره همکاري ونه کړي د اسلام آباد په وړاندې به شدید اقدامات په پام کې ونیسي. اکونومیک ټایمز رسپانې د مطلب په یو برخه کې پاکستان ته د $2 میلیارد په ارزښت د امریکا د امنیتي مرستې ځنډولو ته اشاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې وویل دغه امنیتي مرستې تر هغو ځنډوي چې پاکستان د طالبانو حقاني شبکې او نورو افراطي وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نوي اخیستي. ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي افغان حکومت د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې او روغې جوړې په برخه کې هڅه کوي او د ده په وینا امریکا د دې هڅې ملاتړ کوي. جنرال مارک میلی په عین حال کې ویلي دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده چې د امریکا پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یوه تازه ګڼې کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو یوه تازه راپور ته کتنه کړې ده. په لیکنې کې په کابل کې د امبولانس په مرسته موټر بم او د شیګانو یوه زیارت ته څیرمه ځانمرګې برید تر ټولو وژونکې حملې بللې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما چارواکو تیره اونۍ وویل په افغانستان کې دغو حملو د کال په اولو دریو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېر 2250 ته اوچت کړ. د یوناما په حواله ویل سوي چې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په شخړو کې 1,63 تنه ملکیان وژل سوي او 1,495 تنه نور ټپیان سوي دي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. ښاغلی اکرم خپلواک پرون شنبه د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې ول د سولې په اړه خبرو ته محتاطانه خوشبین دي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي چې بل اخر نړیوالو سیمایزو او د افغانستان په داخل کې فشارونه طالبان دې ته اړ کړل چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لبای کوي. محمد اکرم خپلواک د شنبه پورز د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو ترمنځ جدي بحثونه روان دي.
معلومات چې موږ لرو د دوی په داخل کې هم نن دغه بحث په جدیت روان ده کې دوی شو وخت غواړي.
دا په داس حال کې ده چې افغان مشر محمد اشرف خانی د کابل پروسی په دوهم پړاو ناشته کې ویلی و چې له طالبانو سره لا قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دي. د خاغلی غنی په خبره کې طالبان سولې ته حاضر سي حکومت چمتو دي چې د غډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو د امریکا دفاع وزیر ویلی و چې د طالبانو جنو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی حمید زیلالای هم وایي چې ځینې طالب مشران کندهار ته راغلي او ځینې هم د راتګ په حال کې دي.
ځینې طالبان مشران د دوستان سولې شورا بل خبره ای چې ځینې راغلي د کندهار ته او ځینې راځي.
خو محمد اکرم خپلواک وایي چې په افغانستان کې په دې اړه له خلکو سره خبرې سوي دي او یو بشپړ ستراتیژي ورته جوړه سوي ده. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه جوړه سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
فعالان او خلک په اورزګان کې وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمیر خلک به برم تکریدي، خو دولتی چارواکو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دی کړی چې څوغې خوشی شي. د ارزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو شمیر مدني فعالان او خلکوي دولت هغه برمته شوي کسان ډېر خلاص کړي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 50 ورځې وړاندې برمته کړي وو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
تقریبا زما غوښتنه زما کور دیوایز نه پرېږدي، نور یو جوړه کالي دې راته راواستې.
چې دلته ناست والا یو جوړه کالي او یو بوټونه یا چمپلان دې شي کې راته راځي.
دا ژغونه د هغه برمته سو کسانو دی کوم چې شاوخوا 50 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو په نامه د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره له موټرو کښته کړه او برمته یې کړه. د دغه کسانو شمیر چې 10 تنه ول جملې ولس تنه وسلوالو طالبانو درې څلور ورځې وروسته بیرته خوشی کړه، خو دغه 10 تنه چې تاسو وړاندې ژغونه واوریدل لا هم له تیرو 50 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره په زندان کې د تورو ټمبو شاته شپې او ورځې تیروي. دغه برمته شوي کسان چې څلور یې د کندهار او نهه یې د ارزګان دي اوس یې وسلوالو طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې په یو ځنګل غونډې ځای کې ناست دي او رنګونه یې تک ژړ دي. په یاد ویډیو کې دی داسې ښکاري چې له واسه یې څه نه دي پوره، خو له خپلو کورنیو څخه په غیر شفایي توګه د مرستې غوښتنه کوي چې د وسلوالو طالبانو له منګولو دې خلاص کړي.
موږ دا خپل قربان ته دغه ارزو لرو چې موږ ښه جوړ یو، خوشحاله یو، تیس په زړه کې دغه مره ګرځوي چې پر دې به یا تکلیف یا به بلې. موږ دغه یو ارزو لرو چې موږ ته جوړه کالي راورسي.
زه خپل قربان ته خصوصا په قربانو ته کې بیا مور پلار ته دغه وصیت لرم چې زموږ د پاره د هدایت واده خدای سره وغواړي. او بل مې دغه
زما خپل کور دا غوښتنه ده چې بس دعا وجراته کوي بل ما قربان ته ما غوښتنه زما کور دی وایز نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ارزګان او کندهار ولایتي ادارو ژمنه کړې وه چې د یادو کسانو د راخلاصولو په موخه هڅې پیل کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي بریالي شوي. اوس د ارزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو شمیر مدني فعالان او خلک د دغه ولایت ولایتي ادارې ته په غوسه دي چې ګڼي د خلکو ساتنه نسي کولای او د یادو کسانو پر خلاصولو کې پاتې راغلي دي. دوی په جدي توګه له دولت څخه غوښتنه کوي چې یاد کسان دي د وسلوالو له منګولو راخلاص کړي. د والی ویان دوست محمد نایب بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د یادو کسانو د خلاصون په مخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي دي.
تاسو تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه یو بریالي شوي چې یا دیر لستانه مسافر چې لا هم د وسلوالو مخالفینو په منګولو کې دي دار خلاص کړو. خو لا هم په دغه برخه کې زموږ هغه حالې ځلې دوام لري.
شاغلی نایاب دغه راز زیاتوي چې دغه برمته شوي کسان ملکی کسان دي او په خبره چې وسلوال طالبان یې باید خوشی کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
بیکاری او بیوزدی د افغانستان د خلکو او اند ملي شورا د غړو په منځ کې اندیشنې پیدا کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیوزلي د پراختیا په حال کې دي او که چیرې ورته پام ونه ډول شي خلک به له جدي ستونزو سره نور هم مخامخ شي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع راپور لري.
له جګړې او نامنۍ وروسته بیکاري او بېوسلي یو بل جدي ستونزه ده چې په دې وروستیو کې مطرح کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون هم دا موضوع جدي ګڼي، وایي چې په ځینو ولایتونو کې اند ستونزې خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړستلې دي. دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغه ستونزې د مهارولو لپاره لکه څنګه چې لازم وایي اقدام نه دی کړی.
اکثریت مردم افغانستان در فقر و در
بیکاری دست و پنجه دست. دی وید افغانستان دیره خلق لبیکاری و بیوصلی سر مختی. دا دو پدیده د خلق و حکومت پر وړاندې لوی ستونزې ګرځېدلی. لوستي ځوانان بیکاره دي. له خصوصي سکتور سم ملاتړ و نه کړ. خبرې عملی نشوي او داسې کورنۍ لرو چې د شپې ډوډۍ ته محتاج دي. د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې بیکاری او بیوسلۍ له امله ډیری خلکو ښارونو ته مخه کړې چې اوس په ښارونو کې هم ستونزې جوړې کړې. نامنی د کاري اسانتیاو نو موجودیت، اداري فساد او دغه شان د لازمو پالیسیو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران پرې نورې زیاتونې هم لري. د خارجي
ځواکونو وتل امنیتی ستونزې، په حکومت دننه کې د مسلکي یا ډېر مسلکي کدرونو نه موجودیت، استخدام پروسس ډېر مشکل شوی ده. دغه ټول سره لاس ورکړی ده او بلاخره بیکاری ته لاره هواره کړې ده. دا کال په کال سره جدي کیږي، د وخت په تیرېدو سره په ډېرې او جدي ستونزې باندې بدل شي.
مخکې تر دې یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ د پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده، او د افغان حکومت اپوزیسیون او یو شمېر سیاسي ګوندونو هم دا موضوع یاده کړې ده.
او سم یو نړیواله موضوع، روسیا د سوریه په رژیم د امریکا د بریدونو په محکومولو کې پاتې راغله. د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې په دې اړه پریکړه ونه شوه. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې هغه پریکړه لیک رد کړ چې پکې پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړیو یوازې روسیې او دوه ملګرو یې چین او بولوویا دغه پریکړه لیک د تصویب لپاره مثبت رایه ورکړه. اته هیوادونو په یو غږ رد کړه او څلورو ممتنې رایه وکاروله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل چې که د اسد رژیم په راتلونکي کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي، امریکا به کلک ځواب ورکړي.
We are confident we have crippled Syria's chemical weapons program.
دا وای موږ دا ډایو چې د سوریه د کیمیاوي وسلو پروګرام مشانت کړی دی. کچیرته د سوریه رژیم زموږ د ننګولو لپاره خپل حماقت ته دوام ورکړي، موږ د دې فشار د جاري ساتلو لپاره چمتو یو. امریکا، بریتانیا او فرانسې د شنبې په شپه د سوریه یو لړ پوځي اهداف او هغه مراکز چې کیمیاوي وسلې تولیدوي تر بریدونو لاندې ونیول. پاسنو هیوادونو په ګړه د سوریه د رژیم په ځینو پوځي مرکزونو او د کیمیاوي وسلو په تولیدي فابریکو 115 راکټونو وویشتل. د دوی د بریدونو د تیرې یکشنبې په ورځ د سوریه په دوما ښار کې د اسد د رژیم د بریدونو په غبرګون شوی چې د زهرجنو کیمیاوي موادو په کارولو سره 340 ملکیان وژل. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د پریکړه لیک تر نه تصویبېدو وروسته وویل چې تاسو ولې د هغو څیړنو پایلې ته انتظار ونه کړ چې غوښتنه مو کړې وه. د روسیې سفیر امریکا، فرانسا او بریتانیا تورن کل چې نړیوال قوانین په واضح توګه تر پښو لاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری هم د امریکا، فرانسې او بریتانیا بریدونه وغندل او ویل چې دغه هیوادونو د په خبره د زور او ځنګل قانون چلولې او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر پرونی بریدونه وروسته ټویټ وکړ چې ماموریت تر سره شو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم چې د لاتین امریکا په سفر وتلې پرون ګواښ وکړ چې سوریه به تاوان پرې کړي که پوځیانو بیا کیمیاوي وسلو ته لاس ورور.
دا هم د دې خبرې مجلې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د هند پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزارت تشبنه ورکړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د شمیر کموالي څخه شکایت کوي. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نومې د لرواټنه کروز توغندۍ ازمویلې ده. او د سوریې د چارو یو څارونکي ډله وایي چې د دغه هیواد شمال سختي چاودنې لړزولی دی.
د ژوند رنگونه.
حمید الله هم د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی.
تاسو اتمن موبایل لري د اکسونه چې اخلي؟
بله موبایل لرو، د دوستانو سره یو ځای کله کله تنها، کله کله د دوستانو سره اکسونه اخلو.
کله چې راتوي چې په دې ورځو کې د سلفي اکسونه چې ورته وایي کنه دا ډیر زیات شوی دی. الاتې څه ده دا ولې؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې هر انسان په خپل ژوند کې خاطرات لري. خاطرات د انسانانو د ژوند یو مهمه برخه جوړوي. نو ځین خاطرات په کتبی ډول کې، ځین په تصویرونه اخلي. دا اکسونه اخلي د انسان د بیلابیل د ژوند د عمر بیلابیل برخو ښه ده چې سړی واخلي. خو مهمه دا ده چې په کوم وخت کې اخلي، پر کوم ځای اخلي. د سینه ویل کده اوس چې ځوانانو او حتی د ځینو مشرانو او سیاسینو په منځ کې دا یو معمول او رواج ګرځېدلی چې هر ځای دوی سلفي عکسونه اخلي. زه فکر کوم چې دا به لازم نه وي. خو کله کله چې سړی غرونو ته وځي او شنې سیمو ته وځي یا په یو بل منظم مجلس او غونډې کې وي، عکسونه واخلي، دا به ډېر ښه وي. ځکه چې دا د ژوند کله کله چې زما د غرو خواته، شنو سیمو خواته، ویا د ځوانانو او د ملګرو سره میلو ته ځو، نو هغه ځای چې یو سم منظم ځای اوسي، یو سمه منظره ولري، او د لیدو ځای ولري چې خلک واقعیت کې دغه څخه خوند واخلي او شی ورڅخه زده کړي، هلته موږ حتمن سلفي عکسونه د ملګرو سره یو ځای د خاطراتو د ساتلو لپاره او د یادونو د ساتلو لپاره به عکسونه اخلو.
د نور دوستانو ملګرو سره چې کله دوی سلفي عکسونه اخلي، کوم ما کوم چا په تکلیف کړم هم چې تنه غوړی وای خلې مونتا په ډاله کې راوستلې د ډول اکسي اخیستای
خو له بده مرغه مامخ کې دې اشاره وکړه چې اوس د زمور ځوانان چې کله زمور مشران او حتی سیاسي نوینې چې دوی هم دا کارونه کوي نو دوی هم دې کار ته ډیر اړسوي او ډیر کله کله زما به خوش نه وي او د بل ملګری به دې خوش نه وي چې د اکس تر سره واخی خو د نورو د زینو ملګرو لخوا مجبور کیږي چې اکس واخلي در حال چې نه به هغه ځای لازم وي نه به یو مناسب فرصت وي او نه به سم مکان وي د عکسو اخیستلو لپاره خو ځینې ملګري داسې شته چې سړی په عذابوي چې هر ځای وي ځای منظمه ځای نه وي ښار وي یا زه فکر کوم چې لازم نه وي
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي دا وز موږ لومړی خبری مجله بل خبری مجله هم لرو چې داره اوس جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر از شما خسته نباشین سلام عرض میکنم